تسانو یو بار بیا زما اجملنده زما د نور امکارانو سلامونه ومنه په افغانستان کې د قرمه دولس پجې شوې زموږه کلاساده راډیو ناوړي نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د دولس بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله خبرو خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو په موکړې خبرونه ته راپورونه وایي چې افغان ولسمشر نن د یو هیئت په مشرۍ پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په چفې درې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پوستو ډلهیز برید کړی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې دا پلان چې د شمالي امریکا لورته جنګي الوتکې استوي نشي توجیه کېدی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه راپورونه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ نن سهار پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی. له ارګ څخه د جمعې په سهار یو خبره شوې خبر پاڼه وایي اشرف غنی به په دې دوه ورځني سفر کې د پاکستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په خبري پاڼه کې راغلي چې د پاکستاني چارواکو سره به د ولسمشر غنی خبرې اترې د اړیکو په ټینګېدو او په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا متمرکز وي. اسلام آباد ته په دې سفر کې له ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود، د کابینې ګډ شمیر سرپرست وزیران، د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او نور چارواکي ملګري دي. له غیر وروسته چې اشرف غنی ولسمشر شوی، پاکستان ته د نوموړي لومړی او له هېواده بهر دریم سفر دی. تر دې مخکې ولسمشر غنی سعودي عربستان او چین ته سفرونه کړي دي. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار په چپې درې ولسوالۍ کې لسګونه وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر بېلابېلو پوستو ډلهیز برید کړی. د دې ولایت والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پنخته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو. له وختي خو دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل، خو وسلوال طالبان بیا د امنیتي ځواکونو د دوو پوستو د نیولو تر څنګ ادعا کوي چې ګڼو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ شو لړولی ده. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند موافقه وکړه چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو کمپنۍ جوړ کړي چې پر دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږده کار وکړي. آسیا پراختیایي بانک پرون یو بیان خپور کړ چې پکې د ټاپي د غازو د پروژې د یو مسول په وینا ویل شوی چې څلور سره هیوادونه په دې پروژه کې مساوي برخه لري. د آسیا د پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیځ آسیا د برخې مسول کلاوس گیرهاوسر ویل دا یو مهم ګام دی چې د ټاپي د پایپ لاین د تیرېدو لپاره واخیستل شو. ټاکل شوی دا د ټاپي پایپ لاین 3 بلیون متره مکعب طبیعي ګاز هر کال له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقال کړي. د بلغاریا نږدې 110 پوځیان افغانستان ته روان شوي دي څو په دغه هیواد کې د ناټو په نوي ماموریت کې برخه واخلي. د بلغاریا د دفاع وزیر نیکولایس نین چیف په هغه مراسمو کې چې پرون د دې پوځیانو لپاره په بلغاریا کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د بلغاریا د دفاع وزارت په وینا د دوی د ځواکونو وخت ته به د کندهار د هوایي ډګر امنیت په غاړه واخلي. د دې پوځیانو لویه برخه به روزونکي او سلاکاران وي. تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول محارب بهرني ځواکونه د افغانستان نووزی او پاتې تر 2000 ډیر بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته به سلام مشورې ورکوي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې د پلان چې د شمالي امریکا لورته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي جین ساکي پرون په دې اړه وویل
We don't think that there is a current situation in the Western Atlantic and
جنسا کې وایي موږ فکر نه کوو چې په وسنی وضعیت کې د آرام سمندر په لویدیز کې د اطلس سمندر په ختیځ کې د کاربن لټاپوګانو سره او د مکسیکو په خلیج کې دا ډول اضافي الوتنو ته اړتیا وي او توجیه ورته ولرو. تر دې مخکې د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د هیواد د دفاع وزیر سرګی شویګو په وینا خبر ورکړی و چې د چهارشنبه په ورځ ویلی و روسیا الوتکې به د خپل هیواد د امنیت د ډاډ لپاره په دې سیمو کې ګزمه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي واشنگتن پوه شوی دی چې روسیا الوتکو د شمالي امریکا خواته الوتنې کړې دي خو له نړیوالو قانونونو څخه یې سرغړونه نه ده کړې. بلخوا د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون خبرداري ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اقدامات د منلو نه دي او د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر دې هیواد د نورو بندیزونو د لګیدو سبب کېدای شي. کامرون دا خبرې په استرالیا کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کړې. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم برخه واخلي. د برتانیا صدر اعظم خبریالانو ته ویل چې روسیا د اوکراین د خپلواکۍ او مسؤلیتونو په اړه مثبت چلند خپل کړي، نو موږ به وګورو چې دا بندیزونه لرې کېږي. خو نوموړي زیاته کړه که چیرې روسیې د قضیې خرابېدو ته دوام ورکړي، نو موږ به د دې بندیزونو د لا ډېرېدو شاهدان اوسو. بلخوا د اوکراین پاوزه روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د نوو نښتو او مرګژوبلو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل د دوی څلور پوځیان له بلتون غوښتونکو سره په تیرو څلیرې ساعتونو کې د جګړې پر مهال وژل شوي. د اوکراین د پوځ په وینا په دې جګړو کې همداراز اتلس تنه ټپیان شوي. چارواکي وایي چې دا جګړې د ډونیتسک هوایي ډګر ته څیرمه او د لوهانسک په یو کلي کې شوي دي. په دې ترڅ کې په ډونیتسک کې د یاغیانو مشران وایي د توپخانې د ډزو له امله په دې سیمه کې درې تنه ټپیان شوي دي. د لویدیځ افریقا هیواد مالی د ایبولا ناروغۍ د یوې نوې پیښې له ثبتولو وروسته د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي. د مالی په سرحدونو کې وروسته له هغې د هیواد ته د ورتلونکو روغتیایي معاینات جدي شول چې یو 25 کلنه نرسه په ایبولا ناروغۍ مړه شوه. د نرسې د ګینې د یو مسلمان امام درملنه کړې وه چې ایبولا ته ورته د ناروغۍ نښې لرلې. د نومبر په 14 نېټه په ایبولا ناروغۍ د همدې روغتیایي مرکز د یو ډاکټر اخته کېدل هم تایید شول. د مالی په پایتخت باماکو کې تر نوې زیات کسان د محل قرنطین شوي. په مالی کې د ایبولا ناروغۍ لومړی پیښه د یوې دوه کلنې ماشومې وه چې په ګینې کې په دې ناروغۍ اخته شوې وه او په اکتوبر کې مړه شوه. په لایبیریا کې بیا د دې هیواد ولسمشر پرون هغه اضطراري وضعیت پای ته رسولی چې د اګست په میاشت کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوی و. له دې سره داسې نښې ښکاري چې په دې هیواد کې د ایبولا ناروغۍ کنټرول شوي، خو نوموړی پر دې سربېره هم له خلکو غوښتي چې هوښیار اوسي. په لایبیریا کې د ایبولا ناروغۍ په دې وروستیو کې د 3000 په شاوخوا کې کسان وژلي دي. لا ساده رادیو نا خبرونه وري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون یو غږیز پیغام خپور کړو پکې دا کوي چې دا ابو بکر البغدادي دی. تر دې مخکې داسې اوازې وی چې البغدادي د هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی او یا هم وژل شوی. په دې کسټ کې چې ولسته یقین دی یو سړی وایي سا ابو بکر البغدادي يم. د ورستي برید ته مستقیمه اشاره نه کوي، خو د اسلامي دولت د یو شمیر ورستي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. دا سړی همدارز وایي چې اسلامي دولت به تر هغه وخته له مبارزې لاسوانغلی چې د دښمن یو پوځي هم ژوند دی. بلخوا د امریکا لوی درستیز وایي عراق ته د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اسلامي دولت وسلوالو لاندې کړي دي او له سوریې سره د دې هیواد د سرحد د بیرته فعالېدو په خاطر لږ تر لږه 80 فعال پوځیان په کار دي. جنرال مارټین ډیمسي پرون د کانګرس استماعي غونډې ته وویل عراق له لاسه ورکړو سیمو لپاره او د موصل د خار د بیرته نیولو لپاره د غوسرتیرو ته اړتیا لري. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې متحده ایالاتونه پر دې فکر کوي چې یو مناسب شمیر امریکایي پوځیان په عراق کې ځای پر ځای کړي، له عراقي پوځیانو سره په ګډه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په سختو جګړو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اجازه ورکړې چې عراق ته د پوځي سلاکارانو او روزونکو ټیمونه واستوي. اوسمهال په عراق کې 400 امریکایي پوځیان ډېر دي. اخوا د عراق مالی وزیر ویلي مرکزی حکومت او د کوردانو نیمه خپلواکي سیمې یو موافقه کړې چې لمخې به د کوردانو د تیلو د صادراتو د کارکونکو معاشونه له بغداد ورسي. مخکې د دې صادراتو پر سر لنجوه دا خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که زموږ به پانه ته ورشي کولای شي چې دا خبرونه او نور تازه ریپورتونه پکې پیدا کړي، ازادي راډیو .com مو د وی پانه پاته ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.5 ام په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. یادونه کوي چې د مخام لوو نه بیا د سهار تر وو پوري په همدې صفو د امریکا غا غشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو وسته ازادي راډیو ته پکې
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینې برخو کې خپل استقلال ترلاسه کړي. او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي راډیو لومړنی اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم منلی، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د ډیجر لازادي راجو نه
نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبرو خو مخکې لدینه چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کو یو ریپورت راخلو د ځینو خصوصي روغتیايي موسسو فارغان وایي چې ډیپلومې پر وخت نه ورکول کیږي دوی وایي دا کار د دې سبب کیږي چې د کار په مندلو کې لستونزو سره مخ شي د دې موسسو مسولین وایي د دوی فارغانو ډیپلومونه په عامه روغتیا وزارت کې ځنډیږي خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي ځینې خصوصي موسسې معیاري نه دي او خپل فارغانو ته لازم اسناد نشي برابرولی تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو ورپسې د ازادي راډیو مجله مهیره وایي
د لوړو زده کړو د خصوصي روغتیايي مؤسسو ځینې فارغان شکایت کوي چې د ډیپلوم ځنډول د دې سبب کیږي چې په کارمندلو کې لستونزو سره مخ شي د دې مؤسسو فارغان وایي کابو کال کیږي چې فارغ شوي خو تر اوسه د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي د دې مؤسسو دوه تنو فارغ شوو محمد تمیم او عبدالرؤف آزادی راډیو ته وویل چې ډیر ځلې مربوطو مؤسسو ته ورغلي خو د فراغت سندونه نه دي ورکړل شوي
د اقتصادي ستونزو سره سره مې په ډیرو پیسو دوه کاله درس وویلو دا یو کال کیږي چې په مختلفو بانو تیر ایستل کیږو هیڅوک مو پوښتنه نه کوي او بی سرنوشته پاتې یو ډیرو لخپلو کورونو ډیر سره افغانۍ راخیستي هغه ټول وزګار ګرځي لمونږ سره یې ژمنه وکړه چې درې میاشتې وروسته به درنه امتحان اخلو خو داسې و نه کړل اوس نه ډیپلوم لرو او نه کوم معتبر سند
دوی وایي هر ادارې ته چې د کار لپاره مراجعه کوي اسناد ځنې غواړي د راپورونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو د خصوصي روغتیايي مؤسسو شمیر سباندې ډیر شته رسیدلی چې اکثره په کابل کې دي د ابو علی سینا په نامه خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ یو له هغه مؤسسو څخه دی چې د نرسنګ قابلګۍ فارمسي غاښونو روغتیايي ټکنالوژي او داسې نورو څانګو کې په سلګونو محصلان زده کړې کوي د دې انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د دوی فارغان باید د سند له حاصلولو د مخه د عامه روغتیا په وزارت کې یو ځانګړی ازموینه تیر کړي د دې انسټیټیوټ رئیس سید عربشاه آزادی راډیو ته وویل چې لوو مېشتو رئیس هڅه کوي چې د عامه روغتیا وزارت له دې فارغان او ازموینه واخلي او سندونه ورکړي
دوی د عامه روغتیا په وزارت کې ثبتي او ډیپلوم هم هغوی ورکوي بور جوړ سوی خو څنګه چې په افغانستان کې قوانین ډیر پیچلي دي دوه درې میاشتې ونیولې پرونې کړنلاره منظور سو او موضوع به اخلاص سي
خلک وایي د هیواد ګڼ ځوانان د ډیپلوم د نه لرلو له امله کار نشي موندلې او مجبوریږي چې یا شاقه کارونه وکړي او یا بهر ته لاړ شي د عامه روغتیا وزارت وایي خصوصي روغتیايي مؤسسې باید خپل چارې له وزشو معیارونو سره سم سمبال کړي د دې وزارت سلاکار عبدالصبور نریمان آزادی راډیو ته وویل په هیواد کې ځینې خصوصي تعلیمي مؤسسې شته چې د فعالیتونو لازم اسناد نشي برابرولی
هر مؤسسه یې به شکل خصوصي کار
میکنه افغانستان قوانین مربوط رعایت کوي هر مؤسسه په افغانستان کې په خصوصي توګه کار کوي باید یو لړ قوانین رعایت کړي د عامه روغتیا وزارت چې کومه کړنلاره جوړه کړي د کیفیت د خوالي لپاره ده د دې ځن علت په جنو تعلیمي مؤسسو کې ده دوی باید اسناد بشپړ او د وزارت یې وسپاري په هغه صورت کې به ورته ډیر ژر تصمیم ونیول سي
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ګڼ شمیر ناروغان په روغتونونو کې د کادرونو او روغتیایي تجهیزاتو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي کارپوهان وایي دا مؤسسې او د عامه روغتیا وزارت باید فارغانو ته د سندونو د ورکړې پروسه ساده او ګړندۍ کړي سو د مؤسسو فارغان د کارموندنې پر مهال له ستونزو سره مخ نشي
د ازادي رادیوي مجله
السلام علیکم اسد الله غزنفریم ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم په پیل شوې خبرونه کې د پښتنو ته د نذیر سهار ځوابونه اوري چې خبر څه شي دی او د افغانستان پر رسنیو کې خبرونه کوم عیبونه لري برکوال مخیل د کوټي د سیمه له مشهور شاعر ډاکټر اسمت دورانی سره مفصله مرکه کړې ده نور مطالب همشته د ونی فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولی
دو کسو جاپانیانو د افغانستان د اسلامي دورې اته قلم لرغونی آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل د بختر اجانس له ریپورت سره سم او کی کیزو او حکومت د دې لپاره چې د افغانستان لرغونی آثار پټ یا ځای نشي، د غوریانو او غزنویانو د دورې ترلاسه کړي وسایل د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی ته ورکړل. دغه آثار ملي موزیم ته وسپارل شول. په مزار شریف کې بلخ ادبی خوځښت د ولایت د لیکوالو او د بلخ پانتون د یو شمیر محصلانو په غونډه کې د شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال د خدمتونو او هڅو درناوی وکړ. په دې غونډه کې د بلخ ادبی خوځښت غړي ډاکټر غلام رسول ملک زی د عبدالقدیم پتیال قتل د افغانستان فرهنګ او ادب ته یو لوی ضایع وبلله، او له دولت څخه یې وغوښتل چې د عبدالقدیم پتیال قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې غونډه کې د عبدالقدیم پتیال بیوګرافي ولوستل شوه، د هغه په کډیو فرهنګي خدمتونو رڼا واچول شوه، او د هغه ترور د افغانستان د فرهنګ او ادب د دښمنانو کار وبلل شو. د کندهار د ولی مرستیال عبدالقدیم پتیال تیرونه په کندهار پانتون کې ووژل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې ډیر امید شته چې په لاندې وخت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ یو داسې تړون لاسلیک شي چې د هغه په اساس به د افغانستان ملي موزیم څخه لوټ شوی هغه تاریخي آثار چې د کورنۍ جګړو په وختونو کې امریکا ته وړل شوی دي بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. مصدق خلیلی د خبره د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ رئیس پروفیسور ګیل سټاین سره لکتنې وروسته وکړه. په دې کتنه کې دوړ لوري او پټیل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د لوټشو لرغونو آثارو د ستنول په برخه کې د تړون د لاسلیک کولو لپاره د هلي ځلې چټکی شي.
په تیرو ورځو کې په کابل کې د استاد پښواک د یو نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت دوه غونډې جوړې شوې. نور حال د نورګل شفق په ریپورت کې واوري.
تیرونه د استاد عبدالرحمن پژواک مرحوم د ژوندلیک او ځینو خاطرو په باره کې د چاپ شوی کتاب مناسبت په کابل کې دوه غونډې جوړې شوې. لومړی غونډه چې په کابل سٹار هوټل کې و د کتاب د مخکتنې غونډه و. دغه کتاب چې خلاصې فصل یا سرګزشت یک افغان مهاجر نومیږي کلید ګروپ او د استاد عبدالرحمن پژواک بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتاب او د مخکتنې د غونډې په باره کې لیکوال او ژورنالیست صدیق بدر فرشته مرسل ته وویل
دا غونډه د ارواخات استاد عبدالرحمن پژواک د یو کتاب مخکتنه ده. دغه کتاب په دری ژبه لیکل شوی دی او نوم یې خلاصې فصل از سرگذشت یک افغان مهاجر. دغه کتاب د استاد عبدالرحمن پژواک د مهاجرت د دورې د خاطرو ټولګه ده، البته د هغو خاطرو یوه برخه ده، ټوله نه ده.
د کابل سار هوټل په غونډه کې اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، فاطمه ګیلانی، عبدالحمید مبارز، حبیب الله رفی او نورو کسانو د استاد پژواک د ژوند، شخصیت او خدمتونو په باره کې ویناوې واورولې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې پژواک د افغانستان د تاریخ، ډیپلوماسي او ادبیاتو یو پاتیدونه شخصیت دی. د استاد پژواک قدردانی د افغانستان د فرهنګ قدردانی وبلله. د استاد پژواک د خاطرو د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د هغه مرحوم ځینې پښتو او دری شعرونه هم ولوستل شول. امینه مایار د غونډې برخوالو ته د استاد پژواک د غزل واورو.
د لیلا نه په یو ټکی ډیر ممنون یم چې په ډاګه راته وایي چې مجنون یم. د وصال خوبونه نه وینم، تلویح یم که د چایم منتباره د بیلتون یم. خوشی نیم چه ده غم نمی زره شینده سو ده اوخک و باران موری ززر غونیم. آی نمی ده پخپلا جوڑه کده نیم گرم که زده خپل صورت مفتونیم. سکندر ده زمانه یم به هنداره چه خواهن ده خپل گریوان و خپل زنگونیم. خواسته می ده شد لاس پرده ساتله ده همت ده زرزری قبال استونیم. ده غصا چه ما که وینه زمانه ده دغه ساچ ما کی وینه زمانه ده ژوندۍ بل دی زی سیوری د ژوندونیم. مرگ منزل دی د سپیڅلو ژوندون لارا لالهان زکه په لارا د ژوندونیم. زما شعر کې به نوی مضمون نوی خو په خپله ابدی نوی مضمونیم. هوښیاران می لیونۍ بولی پژواکه، اخیاران می لیوانای بولی پژواک د مستان و خمخانه کې افلاطونی.
د استاد پژواک د ژوندلیک او ځینو خاطرو د کتاب د چاپېدو په مناسبت د اړیکو دفتر هم د کابل په قلعه فت الله کې د لیکوالو او فرنګیانو یوه غونډه راوبلله چې عبدالله بختانی، سعد الدین شپون، حبیب الله رفیع او یو شمیر نورو کسانو د استاد عبدالرحمن پژواک په ژوند، کارنامو او د هغه مرحوم د ادبي اثارو په اهمیت رڼا واچوله. د دې غونډې یو ویناوال ډاکټر لطیف بهان د استاد پژواک په افغانستان کې د بشري حقوقو د موضوع د رح کول مخکخ او سرلار وباله او وی ویل
پژوا رښتیا هغه سړی دی چې لومړی ځل په افغانستان کې د حقوق بشر اصطلاح د کرامت انساني د ترکیب په نامه استعمال کړی.
استاد پژواک چې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهورو سیاسي او ادبي شخصیتونو کې وو، د پښتو آزاد شعر د سرلاري، د بشري حقوقو د حامی، د افغان جهاد د حمایت کوونکي او د ګڼو آثارو د مؤلف او لیکونکي په حیث د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې د لوړ مقام څښتن بلل کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ډاکټر اسمت دورانی په کوټه کې اوسی، په اردو شاعری کې د نوم څښتن دی. ډاکټر دورانی په ورستیو کې پښتو شاعری ته مخه کړې او د پښتو شاعری یو ټولګه هم چاپ شوې ده. برکوال مخیل ډاکټر دورانی سره چې په پښتو سربیره له اردو ادب او نړیوال ادب سره آشنا دی، دغه مرکه کړې ده.
ډاکټر اسمت درانی صاحب، لکه رئیس چې عادت راغلی است، لومړی مو په پښتو شعر ویلو پیل کړو. د دې نو داسې اوس 15-20 کاله کیږي، خو پښتو شعری ټولګه مو اوس چاپ کړه، ولې مو په منځ کې دومره فاصله وه؟
هسې دا پښتو شاعري ما ډېره پخوا شروع کړې وه، چې زه سکول کې وم، بیا په کالج کې وم، نو د شروع نظمونه غزلې زما د هغه وخت په پښتو کې وې. دا زما د اردو شاعرانو سره ناسته ولاړه ډېره شوه. آرټس کونسل کې سلام صاحب وو او داسې نور خلک به ټول راتلو، تاشاد، ریاض کمر، او د دې اثر وو چې بیا زه په اردو کې روان شوم او هغه سلسله به داسې مخته ولاړه چې یو کتاب درویش سره ناسته ولاړه او هغه اتوار پر ورځ فارغ هم او درویش ته ورسم، یو سات گپ سره وکړو، چای سره وکړو، او د هغه اثر وو. درویش هم بار بار دا خبر راته وکړ چې ستاسو تر اوسه پورې د پښتو یو مجموعه نه راغلې، نو ته خپل زوړ کلام هم کمپایل کا او نوی شیان هم پکې ولیکا، یو مجموعه په کار د پښتو کې راسي.
تاسو ول چې د جنو اردو لیکوالو په ناسته ولاړه سره تاسو د اردو خواته زیات تمایل پیدا کړ، خو ستاسو کورنۍ چاپیریال هم ادبی چاپیریال او په کور کې مو پښتو لیکل کېدل، ستاسو مشران رونه استاد درویش درانی او ډاکټر باقی درانی صاحب هم په پښتو لیکاو، نو آیا دغه خپل کورنۍ چاپیریال کې دومره قوت نه و چې د اردو خاطب لاړست؟
واقع هم زمر په خاندان کې د پښتو شاعران ډیر دي او دا سې چې هغه کتابونه هم په پښتو کې راغلي دي. درویش صاحب خو ټوله دنیا پیژني په پښتو کې، دغه سې ډاکټر باقی هم یو کتاب راغلي دي پښتو کې. زما یو وريره ده وجمه دورانی، دا هغه هم دوه مجموعې راغلي دي په پښتو کې، او زما یو خوریه دی عبید الله عبید، دا هغه هم یو کتاب راغلي دي په پښتو کې. خو زما چونکه ناسته ولاړه زیات د اردو د شاعرانو سره وه، ماښام وخت به موږ راتلو، دلته به په آرټس کونسل کې سره کښېنستو، دلته به چای راتلې او گپ شپ به کېدی، د دنیا جهان ادبیات به سره ډسکس کېدل. نو د هغه اثرات دغسې وو چې بیا د هغو سره په شاعرو ته تګ راتګ او کل پاکستان مشاعرې په کراچی کې په اسلام آباد کې داسې پسیوی کې ما اول کل پاکستان مشاعره چې په بی ایم سی کې وم په بولان میډیکل کالج کې هغه وخت د اردو نس شاعران د کوټې ستللي او د نور ټول پاکستان سره شاعران راغلي په هغه کې زه هم منتخب کړی وم په هغه کې چې ما غزل وویل نو هغه دون اثر وکړي چې جمیل الدین علی ول زبرتا باندې کالم لیکم هغه بیا په جنگ اخبار کې داغه کالم رالی چې ټول پاکستان کې خور صبح خلکو کنټیکټ را سره کېدی او بیا نور غټو مشاعرو ته تګ را تګ د اردو د شاعرانو ادیبانو سره د قومي سطحې د شاعرانو ادیبانو سره انټریکشن وسولو بس هغه اثرات وو چې اردو خاطر زما توجه زیاته شوه په منځ کې پښتو واقعي هم
عصمت دورانی صاحب په اردو شاعری کې ستاسې پرله پسې څو شعري مجموعې چاپ شوې او د هغه ډېر هرکلی هم وسو په د اردو په دې معاصرو شاعرانو کې تاسې خپل لوسي او مقام پیدا کړی دی. آیا په دې موده کې مې ورسره پښتو شاعري هم مطالعه کوله؟ څه فکر کوئ چې پښتو شاعري دا وخت په کوم حال کې روانه ده؟ د اردو له معاصر شاعري سره تللی سو کیا؟
پښتو کې ما خپل لږ لوس خو ډېر وخت څه نه و کړی لیکن د کتابو تر حده پوری چې کوم نوې کتاب را لې هغه چونکه درویش صاحب تر سي دي نو د درویش صاحب ما هم واپسي ما به هم ولبس نو د پښتو تقریبا نه نه ادب چې دی هغه ټول مال وستې دي او زه وایم چې په پښتو کې ډېر ښه شاعران شته په خوا هم په کلاسیک کې هم زموږ شاعران چې دي په خصوصیت سره زه د خوشحال خان خټک ډېر زیات متاثر یم. خوشحال خان خټک زه د دنیا په لویو شاعرانو کې یو ګڼم. دغه سي د اوس دور چې کوم شاعران دي په هغه کې ډېر ښه شاعران شته. اوږدا وخت درویش صاحب ډېر ښه شاعري کوي، مجذوب صاحب ډېر ښه شاعر دي او اردو چې کومه ده په هغه کې د دنیا د ادبیاتو اثرات زیات دي په نسبت د پښتو. اوس دا دي څوکه څوکه چونکه زموږ شاعران هم تعلیم زیات شوی دی او د انګریزي په توسط سره د نورو ژبو سره د دنیا د ادبیاتو سره د دې تعلق پیدا شوی دی، نو اوس هغه اثرات څوکه څوکه د پښتو په شاعري کې هم را روان دي.
ستاسو د پښتو شعرونو ټولګه څراغونه لا بلیږي تازه چاپ شوې ده، نو له همدې ټولګه به یو غزل راته واروي، به وروسته پر مخ بیا څو خبرې وکړو.
ضرور. دا یو غزل ده چې تر دا اوسه تېرېدله بیا به هم تېره شي، دا زندگی چې نه تېرېږي دا به هم تېره شي، د هجر شپه هم آخر شپه ده، څه بلا خو نه ده چې پرنګار یې تېرومه لا به هم تېره شي. ونه به ټول عمر ولاړه وي په جګه غاړه، طوفان به ستړی شي په سور، هوا به هم تېره شي. په دې جهان کې منظرونه هیڅ ثبات نه لري، پاته به نه شي تاریکه، رڼا به هم تېره شي. زه خو به تېر شم مرمان جان، خدا خبره واوره ته چې غرای په ښکلا، ښکلا به هم تېره شي.
ډاکټر صاحب، څنګه چې مخکې موږ خبره وکړه ستاسې کورنۍ وه ادبي کورنۍ ده، آیا کله چې سره یو ځای سي ته استاد درویش درانی، ډاکټر باقی درانی، کله په ادبي مسایلو باندې خبرې کوئ، بحثونه سره کوئ که نه؟
زه درویش خو د اتوار په ورځ سهار تر دوو بجو پورې مستقل پر ادبیاتو سره ګایي په کور کې، چمنې ته راووځو، کرسۍ کښېږدو، د چای ترماز راته کښېږدو او د دنیا پر ادبیاتو باندې یو د بل سره ډسکشن کوو. او د درویش چونکه مطالعه ډېره زیاته ده د ټولو عالمي ادبیاتو د ترجمو په توسط او په خپله په انګریزي کې چونکه د ماسټرز کړي دي او د انګریزي ادبیات یې په خپله ډېر، یعنی د کلاسیک سمونه سي تر ننني ادبیاتو پورې ټول لوستي دي، نو د هغه څه زه په خپله ډېره استفاده کوم. او دغه سی په انګریزي کې د ټولې دنیا ادبیات د وخت ترجمه شوی دي، نو څوک چې انګریزي ویلی سي هغه ګویا د ټولې دنیا ادبیات لوستی سي. نو دا ټول موږ سره ډسکس کوو، صرف د پښتو ادب نه بلکې د اردو ټول ادب، د انګریزي خپل ادب او د انګریزي په توسط سره د نورې دنیا ادب، پر دې ټول باندې ډسکشن سره کیږي او دا سلسله روانه ده.
ډاکټر صاحب، په پښتو کې به نور شاعري هم پر مخ کوي کنه؟ بس په همدې یو شعر ټولګه باندې بس کړه او اردو ته مو زیات وخت ورکړی دی.
زما په خپل د ذهن چې د شاعري لپاره جوړیږي تر ډېره وخته یو خلای دا داسې لکه په پیاله کې چې چاچ کې لویږي او اخر هغه پیاله ډکه سي او هغه اوبه جن راتویدل شروع سي، نو زما د هم دغسې سلسله چې خاموشي کله کال کله شپږ میاشتې کله درې میاشتې بس د هغه بعد یو سلسله جوړ سي. دا زما د پښتو کوم کتاب چې اوس راغلی دی دا د شروع زمانه خو صرف یو لس دولس شیان پکښې دي، دا نور ټول شیان چې په درې میاشتې کې دننه دننه شوي دي. نو یو صورتحال داسې جوړ سي د نورو شاعرانو په حواله زه هېڅ نسم ویلی چې د هغو څه طریقه کار دی د شاعري ده، خو زما سره دا سلسله یي چې په خپله پسې یو داسې وخت راسي چې زما موډ جوړ سي. اوس دا موډ د پښتو دپاره جوړېږي که د اردو دپاره جوړېږي دا ما ته خپله هم نه معلوم، خو په هغه سلسله کې به ډېر شیان وسي.
ډاکټر صاحب، ته د پروفیشن یا د مسلک له لحاظه ډاکټر یې، همدا اوس هم موږ ستاسې د ناروغانو په معاینه خانه کې